دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هر کلی کاو په دې غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم د خبرو او اول وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی لګن شمیر سیاسي ګوندونو جوړ الفا ټا سیاسي اتحاد د نومبر 14 د فټا ايني حیثیت بدلولو په اړه د جمعسوي قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی دی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. امریکا په څلورو کسانو فردي جرم عائد کړی چې هغه وی لال قاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي. او سم تفصیل د ګانشمیر سیاسي ګوندونو جوړ الفا ټا سیاسي اتحاد د نومبر 14 د فټا ايني حیثیت بدلولو په اړه د جمعسوي قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی دی. د اتحاد مشر خونزاده چټان نن مشال لیډو ته وویل لاریون به له خیبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور ځي.
په سول تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړي ده چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریلی نومیښی دی.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړو تیره میاشت د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړو چې پکې د ځینو نورو ترڅنګ فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو غوښتنه هم شوې وه. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس مخنیوي لپاره پر عملی ګامو اخیستو سلا سوي دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وشوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسی اپریشن سنټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمن او د افغان ډلې مشر د هغه واد د روغتیا وزارت یو لوټوډي چارواکي فیض الله کاکړ کوله. غونډه ته وسو چې هر ورځ فر لزر کسان تر سرحد اوړي راوړي او پکې نه سوا هغه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کالو کم دي او په دې کې 300 ماشومان د پولیو له څاڅکو پاتې کیږي. د یونیسف یو چارواکی وویل 14,000 کسانو خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکو ورکول انکار کړی خو دوی د ځینو اقداماتو له وجې په دې کې اوس په ډیره تیزی سره کموالی راغلی دی. له غونډې وروسته ډاکټر سیف الرحمن خبریالانو ته وویل د اف سی ځواک عسکر به د ځانګړي روزنې ترلاسه کولو وروسته پر پوله ماشومان ته د پولیو وایرس څاڅکي ورکوي. پېښور های کورټ د تریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خبر پښتونخوا د هسپتالونو اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې وي د هغو جواب دی په لیکنې بڼه په عدالت کې جمع کړي. د جمعې پر ورځ د خبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اوریدنې پر وخت جسټس وقار احمد او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو حکم ورکړ. درخواست ورکوونکو د ریسک خپل کړی چې د اصلاحاتو په اړه مقدمه په عدالت کې روانه ده او پر داسې وخت په دې اړه د عمران خان له لوري پر دې موضوع خبرې کول پر عدالتي توهین کې راځي. د سیشن بپرز په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تریک انصاف مشرول چې ډاکټرانو یو ډله مافیا په بڼه د هڅه کوي چې د هسپتالونو په د حکومتي اصلاحاتو مخه ونیسي. د اصلاحاتو له مخې د هسپتالونو به خود مختار سي او څارنه به د بورډ آف ګورنس په نوم یو ډله کوي خو ډاکټرانو اتحادیې د دې مخالفت کړی او غواړي په دې کې ترمیم وسي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیل شوه چې په کې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره محل ویش وټاکل سي. د سپیکر چوکي هغه محل خالص وکړي چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست د غوي غړیتوب ختم کړ خو ست په زمینی ټاکنو کې نموړي دغه چوکي بیرته وګټله. د به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د سپیکر د چوکي لپاره واکمن مسلم لیگ نون آیا صادق او تریک انصاف شفقت محمود د امیدوارانو په توګه اعلان کړی دی. د نننۍ غونډې یو خاص خبره د متحده کومي مومنت غړي د غړو غډون دی. د دې غوند څلور وشغړو په کراچي کې د پوځي عملیات پر ضد د احتجاج په توګه استفاګانی ورکړې وي خو حکومت سره د پردې شاته سو خبر ورسته اوس د بیرته اخیستو فیصله کړې ده. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر په همدارنګ ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدل دي. د پوینا د افغان کډوال ورته غندښمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. هغه شمیري چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړي سرګندوي چې د جنوري څخه د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد ته 500 شامي افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. د افغانستان غور والی وایي یو کشمیر کسانی در رخشانی در رخشانی د څنګه سنگسار په وجلو کې د لاس لودلو په تور پیژندل دي. سیما جوینده مشال ریډو تنن ول هغه سیمه چې د 19 کلنه پیغله پکې وشل سوي د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې طالبان واکمن دي.
مو افراد شناسایی کردیم و یک دفعه
سیما جوینده وای مو کسان پیژندلی دی. یو کس تو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی، ورور یې د انجلۍ خواستګار او د انجلۍ په همدې خاطر وژل چې نه غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي.
د رخشانی په نوم د غنجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په وسیمه کې یو شمېر خلکو سنگسار کړل. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې د امریکا پر عسکرو بریدونه کړي دي. د امریکا انصاف څانګې یعنی د جسټس ډیپارټمنټ دغه فردي جرم وایي دغو جوړه جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې او هغه به یې بیا القاعدې ته ورکولې. په دغو کې یو مشکوک کس په 2009 کال کې یمن ته تللی و او هلته یې د القاعدې یو مرستیال او د دې ډلې عرب ټاپو وزم څنګه مشر انور اولاکی ته $22,000 ورکړي وو. سپینې ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي دا امکان نسی ردولای چې ګواکې په مصر کې د روسیې الوتکې په پیښه کې ترګر لاس درلود. دا له هغه وروسته ده چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل داسې بریښي زیات امکان دا دی چې پیښه د ترګر بم له وجې رامنځته سوې ده. تر دې وړاندې روس د امریکا او برتانیې پر دې خبرو خفګان څرګند کړي چې ویلي وو شایي پیښه د چاودیدونکو موادو له وجې رامنځته سوې وي او دا شان ماسکو د برتانیې له لوري د استخباراتي معلوماتو د نه شریکولو شکایت وکړ. د روس مسافر وړونکې الوتکه د اکتوبر په یو دیرشمه د مصر سینا ټاپو وزمه کې رالوېدلې وه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه موږ نه مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com دا راس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د قبایلي سیمو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد ویلي چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړل شوی بل په اړه مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړي.
الور مطلب پاکستان نه دنه مخکې کوم مونږ ته لیږه بل راوړې مونږ دا سره یو تقریبا 90% امیدونه دي چې مونږ سره به مطلب مرګتیا کوي.
د 400 پولیس یو کس په دې تور نیولې وو چې خپل 12 کلنه ماشومه لور یې خرڅوله. دغه ماشومه وای د کاشګر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخې جوړولو ګټه بسوم روي.
زمر اول ابتدای دا بغوا پر دې خبره کې پوښتي یوازې روډو باندې ابتدای د دې باندې زمر خلک دې د قناعت پکې.
په پیښور کې خبریالانو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د نامناسب جواب ورکولو پر ضد مظاهره کړي.
عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي، هغه چې کوم صحافیانو بېعزتي کړې ده پاګې د صحافیانو معافي وغواړي، هم په دغه باندې دا مسله ختمې دي.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمي 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د قبایلی سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاتا پارټي زیات اتحاد اعلان کړي چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په مخه د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته مظاهره کوي. د دغه اتحادي لخوا د مظاهرې اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستو کې د پاکستان په پارلمان کې د فاتا غړو یو قانوني مسوده جمع کړي وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو په اینی حیثیت کې بدلون راولي. دا چې په دغه بل تر اوسه پورې څومره په دې بل کې قانوني مسوده کې څومره پرمختګ شوی او قبایلي مشران په دې لړ کې کوم سیاسي ګوندونو مرسته ترلاسه کړې ده، د دې جوابونه په دې رپورت کې اورو. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاتا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نومبر په 14 نیټه د حقوق قبایل لاریون یا مظاهرې مقصد د فاتا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوق قبایل ریلی په اړه زیاته کړه.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړي دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په د جلس په شکل کې اسلام آباد تزو چې هغه ته منګه حقوقي قبایل ریل نومي کې دي او هلته به منګه په ډی چوک باندې جلسه کوو او په هغه جلسه کې به زمونږ سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارټۍ دي کوم چې زمونږ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړی او هغه ټول مونږ ته یقین دهانی راکړې ده چې هغوی به زمونږ سره په دې کې شرکت کوي او هغه به هلته زمونږ د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره یې په دې وروستو کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي. د دغه خبره په لومړي پړاو کې یې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو ګوندونو مشران په اعتماد کې اخستلی. د دې وروستو په نشتر حال کې یې لویه جرګه وکړه. بیا په خیبر ایجنسۍ کې د شاه جګول افریدي په حجره کې د مشرانو غونډه رابللې وه او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه منعقد کړې وه. د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې بدون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلمان کې جمع کړل شوی و. دغه بل د فاټا د پارلمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی و. نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
جماعت اسلامي خصوصاً خاطر پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، شیر پاو او مولانا فضل الرحمن مطلب اغم او سب پورے نہ دے کڑے اغم مطلب یس کڑے دے نہیں نو کڑے دے کہ یگن علاوہ چکم ایم کے ایم والا دی حمایت کڑے دے اگن علاوہ چکم نون والا دی پو نون کی اندا کو نون ممبران مونگ سرا مطلب پتی بیل بند سائنم کڑے دے اور نور چکم ممبران دی نور آلو اور مطلب پاکستان نا دی نمک کیا کوئی مونگ تیلی سے بیل روڈ مونگ دا سرائیو تقریباً 90% امیدون دی چکم سرا وہ مطلب مرگتیا کبھی.
ساجد حسین توری زیاته کړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت غبرګون مخې ته راغلی دی او دې بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلی سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلی مشرانو مستقبل لاهې عمل به سوي. په دې اړه د پارلمان غړی حاجی شاه جګول افریدی وایي شاه جګول افریدی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات د قبایلو ښه راتلونکي لپاره ډېر زیات ضروري دي او له تیرو 18 کلونو راهیسې د سیمې اوسیدونکو د غلامۍ ژوند تیر کړی دی. همدارس قبایلي مشران د نورو وختونو په پرتله دې ځل زیات خوشبین دي چې پارلمان به د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون د بل منظوري ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیو ته تاسو غوږی د خیبر پښتونخوا 400 پولیسو سورزی مخ کې یو کس په دې تور نیولی وو چې خپل 12 کلنه ماشومه لور یې په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کولو. د پولیسو په وینا له ده سره یې هغه ښځه هم نیولې چې د لور په خرڅولو کې یې ورسره مرسته کوله خو دوی دواړه دا تورونه ردوي. البته ماشومه وای چې پلار یې له مخکې نه د دوی دوه خویندې خرڅې کړې دي. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
د سړیرو د تانې مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوي کسانو کې عدالت نمیکز خپل 12 کلن لور په 2 لک روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله. ولی پولیسو ته اطلاع ملو شو او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. د سړیرو د تانې مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومې دی پلار دی دوه قول د دوی چې د دې الک دوه خويندې اوم دی خرڅې کړې دي په پنجاب کې او د دې الک چې کوم مور د ام دوی خرڅه کړې ده دوی رااله او دا جنې تختوله او دا جنې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا ماشومه تختول نو موږ ته اطلاع ملو شو بیا په موقع باندې موږ ورولو کوم دا زنانه سره ده هغه موږ تڼې ترا وستل چې موږ معلومات وکړل نو دای چا سره په 2 لک روپۍ په پنجاب کې کړی و خدای باندې او تکول چې را ته بوزم او الته دې مور ته خیم نو مور خو دې مخ کې خرڅه کړی و لکه دا اوس دې بلې زنانه تاسو ګوره دا بلې خزه کوم ده دې عمر ته ګوره دې کار ته ګوري لکه دینه بخپل ام پیدا ایدا وسې حساب کتابي.
عدالت خان ماشومه لور نوشین د چا چې په 2 لک روپۍ سودا شوی و پاجړه او یره ویل چې پلار ده د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅه خوله دا سره درورا دا نوخر اکبر پوری نه 400 سړډیرو ته خپلوانو کرا راو تختې ده
نوشین تمام وخت کې نه یو مو دومین نه خو اندې را نه خو سګل او خو اندې ما له کول غا سګل او اوس ما هم خو سای په دولا غو په پنجابیان په دنيشته کې سبا غا
دغه نیول شوي کسانو کې اویا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه دولس کلن ماشومې او د دې نه وړاندې د دوی د دوو خویندو سودا یې هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړې وه. پولیس وایي چې د دولس کلنې نوشین سودا هم دغه زنانه کړې ده چې پکې دغه ماشومه اخیستونکو نه اویا زر روپۍ هم اډوانس اخیستي دي، خو له دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځایه تورونه لګوي. دغه قضیه مرکزی ملزم او دغه ماشومان پلار عدالت خان وایي چې خزه په خپل خوخه کور پر خو دې او دنه د خرڅ کړي.
د دې خبره ممبر د به مې نه وشه پر دا چې هغه ماته يم زين الله په نامه غواړم وي مال چې کم نه داسې حساب کو زتا سره نیکی کوم. دې خو به ارسه وي، دې خو ما مان یار سوي خدای شته کده دې مان خبره کړي بل لور چې کم مشر د ما دا نو چې دا اما په 2000 روپیا دې دلالې ورکا دانه دا کم چې سره دا 2000 روپیا مال راکړي زما مرشد ما روشته ټول پکې دي بل چې کم دا مال ور د ګلدستان امه دا هغه خاون مال یې زکړي وا پته چې هغه زاغه پارس واغشته ما 15 میاشتې په سعودي کې هغه سره تیری کړی.
رضوان تر دغه ماشومې ورور دی وایي چې خپل دوه خویندې او مور یې پلار ډېر وړاندې خرڅې کړې دي، خو ولې اوس یې د کشر خور سودا هم کوله، خو ولې چې دته پته ولګېده نو خپل خور یې د دوی د لاسونو نه راوتښتوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه.
زما مور خرڅه کوه دوی خویندې رااله خرڅې کړې نو د بلې خور راته سوال جواب وکړو داته ما راوتښتوله. اوس مونږ دلته راغلي اوس ترور کړه هلته مرا پسې راغو هلته نه رانه بوتله تښتوله په 2 لکه روپیه رانه وایي خرڅه کړې وه پنجاب کې. یو سپورې ما خپل مور خویندې نه دي لیدلې د یوې نه بغیر.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر ښېګړې تنظیم سره کار کوونکي فدا محمد وایي چې یو خوا که دلته کې غربت دی نو بلخوا نه خو د قانون عملداري شته او نه په یو کچه د زنانو د حقونو پاملرنه کېږي.
تاسو وګورئ چې خور سره سراونډینګ پیلو کې لږ غونډې د هغو کې نو بلا ځینو کې دا کیسې شوي دي. بل یو خاص ګروپ دی چې هغه اکټیو دی زموږ په دې پراوینس کې او هغه دا قسم اکټیویټیز کې انوالو دي او هغوی منځ کې جوړوي او هغوی پکې خپل کمیشن نو حساب کتاب اخلي. زموږ سول سوسایټي یا زموږ این جی اوز یا زموږ هغه تاسو خو د ښځو د حقوقو باره کې ډېرې خبرې کوي، خو صرف په هغه موضوع خبرې کوي چې په کوم کې بین الاقوامي ادارې فنډینګ کوي. دا ټول ډونر ډریون دي که نه جی. او چې چېرته فنډینګ نشته نو الله د رضا لپاره زما په خیال دلته یو هم داسې څوک نشته چې هغه د دې باره کې آواز اوچت کړي.
د پام وړ ده چې د سړېرو د تاڼې پولیس وینا وه چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوي د ملګرو د موبایل ډاټا ترلاسه کړې ده او د دغې په ذریعه به نه یوازې دوی د ده وړاندې خرڅ شوي لوریانې را پیدا کړي بلکې د دوی چې څومره مقامي یا د نورو صوبو ملګري دي هغوی پسې هم لټون شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږ کېږئ. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن کېږي چې پکې به پر ځینو مهمو موضوعګانو خبرې کېږي. یوه مهمه خبره د سپیکر پر خالي څوکۍ د انتخاب مهالویش او بله د متحده قومي مومنټ له لورې د خپلو استعفاګانو بیرته اخیستل دي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
خوښ درې میاشتې بعد چې کله په جولای کې غونډه شوې وه د هغې وروستو دا غونډه کېږي نو درې میاشتې وروسته د قومي اسمبلی غونډه رابلل شوې ده. په دې کې یو خو دغه خبره چې متحده قومي مومنټ چې کومې استعفاګانې ورکړې وې نو د هغې د واپس اخیستو لپاره درخواست ورکړې دی او امکان دی چې هغه درخواست د دې منظور شو د دې استعفاګانې واپس شي. دغه رنګ چې کوم درې غړي د قومي اسمبلی په ضمني انتخاباتو کې ټاکل شوي دي نو هغې به هم د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. هغه کې یو پخوانی سپیکر آیا صادق هم شامل دی چې هغه د لاهور ضمني ټول ټاکنې چې کوم دي هغه ګټلې دي. خو تر ټولو مهم د سپیکر د انتخاب د پاره به یو شیډول جاری کیږي، یو مهالویش جاری کیږي چې د هغې مطابق کم زموږ د قومي اسمبلی سیکرټریټ چې کومې سرچینې دي هغې وایي چې امکان داسې دی چې نهم تاریخ باندې دغه د سپیکر د انتخاب دغه شیډول د نهم تاریخ د پاره جاری شي.
تاسو خبره کوي د سپیکر ځکه دا خو به اوس مقابله کېږي، اپوزیشن ګوندونه هم ستا او تحریک انصاف ستا، پیپلز پارټي ستا، قبایلي غړي دي، دوی په دې حواله باندې څوک امیدواران مخې ته راغلي دي؟
جی بالکل، دا مسلم لیگ نون دا طرف چې کم دنو پخوانی سپیکر آیا صادق هغه ټاکل شوی دی، ورسره ورسره شاه محمود قریشی د تحریک انصاف چې کم مشر دی نو هغه پرون اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وی چې کیو په دغه اوټونو کې د سپیکر په انتخاب کې باقاعده ایساخ لی او دغه رنګ شوکت محمود د دې چوکۍ لپاره منتخب کړی دی. سور دی مخ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا الحاج شاجی ګل چې کم دنو هغه په خبرو کې ویلو چې مونږ به هم د قبایلی سیمو نه زموږ چې کم نمائندگان دي نو په هغه کې به مونږ د یو کس نوم رامخې ده کوو هغه به مونږ ټاکو چې هغه د سپیکر په انتخاب کې برخه واخلي، خو تر دې دمه په باضابطه توګه دي لاسه قسمه اعلان نه دی کړی چې آیا کم یو نوم یا کم یو غړی د قومي اسمبلی هغه د سپیکر د انتخاب لپاره رامخې ته کوي.
ریاض موسی خیلو چې له اسلام آباد د قومي اسمبلی د غونډې په اړه تفصیلات راکول. اوس په خبر ته، په پیښور کې خبریالانو پرون د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبریالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال یو خبریال د پښتنې په جواب کې نامناسبه خبره وکړه او دوی د عمل غندي. مظاهرچیان له عمران خان د بخښنې غوښتنه کړې، خو تر اوسه نه عمران خان او نه هم د ګوند په دې اړه څه ویلي. له پیښور د غلام غوث دا رپورټ اورو چې د خبریالانو په نارو پیلېږي.
پیښور کې د مظاهره د پیښور خبریالانو د عمران خان په ضد ترسره کړه. عمران خان چې کله د ریحام خان نه د بیلیدو وروسته په پیښور کې په اول ځل د رسنیو سره مخامخ شو، نو د پیښور د یو خبریال عارف یوسفزی په یو پوښتنه ډیر سخت غوسه شو او د پیښور د خبریالانو تر مخه عمران خان ډیر نامناسب ځواب ورکړی و. هم د دغه خبریال د پوښتنې او د عمران خان د ځواب په لړ کې خبریال عارف یوسفزی مشال ریډیو ته وویل،
زما چې کوم د عمران خان نه سوال و، هغه خود هغه د مردم شناسۍ په حواله سره و چې ته یو ښه مردم شناس نه، تا چې د سیاسي ټیم کوم انتخاب کړی دی، آزادي ژوند کې کوم انتخاب دی کړی دی، خلک په خیال یې ستا په خیال هغه تعالی دوکه در کړی. سوال ډیر ساده و، عمران خان چې کوم جواب را کړی دی هغه ډیر سخت و، د صحافیانو د بې عزتۍ په تناظر کې، ځکه نن صحافیان نن په سړکونو راوتې دي دا مظاهره کوي. یو خبره ده عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي، هغه چې کوم د صحافیانو بې عزتۍ کړی ده په هغه د صحافیانو معافی وغواړي، هم په دغه باندې دا مسله ختمېدی شي.
هم په دې لړ کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود او خبریال ممتاز بنگش مشال ریډیو ته وایي،
دا د غیزه مدارم جوړیږي چې صحافیان سوال وکړي، که څوک جواب نه ورکول غواړي نو په سهیسته طریقه سره اقدام ویل شي چې زه په دې باندې سویل نه غواړم. په ځای د دې چې دغه صحافی بې عزتي وشي، نو زموږ احتجاج دې خلاف دی کې صحافیانو بې عزتي موږ نه منو، او ټول خلک دا وایي چې داسې نه و پکار. نو دې مطلب دا دی چې هغه نامناسب الفاظ وو، ځکه خو نن میډیا دغه خلاف دا نه، خو نن صحافیان په احتجاج دي.
دیکھیے دا شکتی شتا چې دا دا بالکل ذاتی معاملہ دا، خو کومګه دا وګورو چې کلا چې دا هغه واده کې دوه نو هغه خو په میډیا کې رالو، هغه باندې خو هغه سره اعتراض نه، هغه دا هغه ذاتی معاملہ نه و. خو چې کلا دا خبره دغه شان رااله، نو بیا پاغي باندې دا هغه د پارټۍ خپل خلکو پاغي باندې تفسیرې اور کې دا هغه وضاحتونه وکړو. نو چې دا هغه پارټۍ یو لیډر د ذاتی معاملې باندې دا هغه ترجمانی کولی شي، نو زما په خیال عمران خان هم خپله صفائی هغه خلکو ته پیش کولی شي چې څوک دا هغه پیروکار دي، هغه پسې روان دي، چې کم از کم هغه یو پبلک فیګر دی. زما په خیال کې یو دوه خبرې په دې باندې هغه وکړي، نو دا سپده خبره نه.
دا یادونه ورده چې د عمران خان او ریحام خان د واده لس میاشتې وروسته د دواړو ترمنځ د ځینی اختلافاتو له وجې دواړه د یو بل نه بیل شوي دي، او په دغه موضوع په پاکستان کې رسنیو تاوده بحثونه پیل کړي دي. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دا د هغه ذاتی او کورنی معاملات دي، او په کار ده په دې د تفسیرو او بحثونو نه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
درنو ودونکو، د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف د تیرې سه شنبه په ورځ امر وکړ چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخه لپاره د مخکې واخستل شي او پر هغې د کار پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملتپالو ترڅنګ یو شمیر نور ګوندونو هم تور لګاو چې مرکزی حکومت یوازې پر ختیځه لاره کار کول غواړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې دریز دی چې یو او پښتون هم دا کوي چې د بلوچستان کروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړ پوړي حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دي ژر تر ژره کار پیل سي. نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د دمځکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي عمومي ګوند د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. د یاد ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر روف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هرکلی کوي خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي.
کم سے دے دے وطن اکنامک زون اعلان کی، انڈسٹریل زون اعلان کی، پدیک کی قسمت انرجی زون اعلان کی، او داغو دا مقامات تعین سے او ورطرہ داغا دا پارا بجٹ ایلوکیٹ سی نظمر دا دے صوبے دا پسماندگی دا لیرکے دو پاک لباندی با نظمر اولس چدائی دا بگوا پر دے خبر اکین پوخ سی یوازی روڈو باندی چدائی دا دے باندی نظمر خلق چدائی دا کنات پکی.
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي. د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې مغربي برخې په اړه بل پښتنه داره پورته کیږي چې آیا دا به د جوړېدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې که رښتیا هم دا لاره جوړه سي نو د ده په وینا د صوبې کروندګرو ته به یې ډېره ګټه ورسېږي. د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزۍ په لږ وخت او کمه کرایه تر منډیو رسېږي.
لویه خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو معتاد اندازې مطابق دولس لکه ټن سیب چې دي هغه تقریبا زموږ غا یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي، ډېر کم مقدار چې دي و کراچی ته ځي. نو دا روټ چې راځي دا زموږ دپاره بالکل ډېر بسی، زموږ به د خلکو کرایه کمه سي او زموږ وخت به کم سي، او خاص کر دا فریش فروټ چې دي یعنی لکه انګور چې دی چې هغه مطلب خرابېږي. نو چې لارې سمې او ریفر کنټینر یا داسې سہولتونه مفت سي نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په اوه اته ګنټې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسېږي او په ډېر ښه قیمت به وي، ولې چې تازه به رسېږي.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه او ډلې تور پورې کوي چې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده، خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د اقتصادي لار د چین په مالي مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا شپږ څلوېښت ارب ډالر لګښت ورباندې راځي.
بریوال کاکړو چې د ګوادر کاشغر لارې د مغربي روټ په اړه تاسو رپورټ وړاندې کولو. درنو اوردونکو، د بشري حقوقو د اثار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبریالانو په وژنو سختې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلې دي چې دغه هیواد د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد دی. نړیواله ادارې په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې چې تفصیل یې د یو وړوکي دمې وروسته وړاندې کوو. د بشري حقوقو د اثار نړیوال ادارې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یو کارکونکو په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د اثار نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې سره په ټانک کې کارکونکو زمان محسود وژل شوی او د دې ذمہواري وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاري سیف الله رویټرز خبري ایجنس ته ویلي زمان محسود یې ځکه وژلی چې نوموړي د دوی خلاف لیکنې کولې. د بشري حقوقو د اثار نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیواله ادارې د شمیرو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوي چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چېرته چې د خبریالانو وژونکي او برید کوونکي نه دي نیول شوي او نه ورته سزا ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبریالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پکیږي. د بشری حقوقو د اسار نړیوال ادارې په خبر پاڼه کې د وډر شو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالاتو یې سختې اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپل ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رستو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رای د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د اسار نړیوال ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی او هغه ټول قوانین له منځه یوسي چې د رای د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. خو وخت شوه دی د غرمې 12:30 بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوی قانون په ملاتړ د اسلام آباد پر لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشالې ډیو ټول لاریون بل خیبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور وزیر شي. پاکستان او افغانستان پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په عملي ګامو اخیستلو سلا سوي دي. دا فیصله د جمعې پر ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په غونډه کې وشوه. پېښور های کورټ د طریق انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا د هسپتالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې دي د هغو ځواب په لیکنې بڼه عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې پر ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اورېدنې پر مهال جسټس وقار او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش وټاکل شي. د سپیکر چوکۍ هغه مهال خالي شوې وه کله چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست د هغوی غړیتوب ختم کړ. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتک زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسېږي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر همدارنګه ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلي دي. افغانستان غور والی وای یو شمیر کسانې د رخشانې د سنگسار په وجلو کې د لاس لودلو په تور پیژندل دي. سیما جویندا مشال ریډیو ته نن وویل هغه سیمه چې د 19 کلنې پیغلې پکې وجل سوي د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې پکې طالبان واکمن دي. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکا یې سکرو بریدونه کړي دي. د فردي جرم یې پروند لګولی. د امریکا انصاف وزارت دغه فردي جرم وایي دغه جوړه جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې هغه به بیا القاعده ته ورکولې. او سپینه ماڼۍ د زیارت ورځ ویلي دا امکان نه سي ردولی چې په مصر کې د روسي الوتکې په پیښه کې ترګرو لاس درلود.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ورځ د لاهور د پلاستیک جوړولو یوې کارخانې څلورم چت غورځېدونه د کارخانې مالک په شمول 2 کسان مړه شوي دي او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلوماتو مطابق په دې کارخانې کې د یو انجینرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان وو چې پکې عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکې لیکي دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثره شوې وه خو په زیاده دی چې مالک یې د دې مرمت کړی وي په څلورم چت یې کار جاري وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانې د غورځېدو دا وړومبی موقع نه ده بلکې هر کال څه نسه داسې پیښه مخې ته راځي. د ادارې په وینا غونډمل کې بغیر د څه اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دی. ادارې اخرې کلي کې ضرورت د دې خبرې دی چې تر څو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانۍ جاج وانخلي نو ورته سرټیفیکیټ جاري کول نه دي پکار. دې سره سره په دې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازت هم ورنکړی شي او سرټیفیکیټ جاري کوونکي ادارو باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاد سرټیفیکیټ نه جاري کوي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي چې هر سل د لاهور د کارخانې غوندې پیښه مخې ته راتلو باوجود په یو سطح هم د حکومت لخوا کوټلي اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو له پکار ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو د نور ځنډ نه کار وانخلي او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینې لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د درېمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل ګڼو قراردادونو کې د کشمیر لنجمن حیثیت بیان کړی. شوی دی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبدار طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. اداریه وایي د دیار خان سرګندونی د هندوستان د مندوب د هغه وینا پر دې عمل کې راغلی دی چې پکې کشمیر د هندوستان نه بیلیدونکې برخه ګرځولې وه او تور یې لګولې و چې پاکستان په یو هندوستاني ریاست غیر قانوني. ادارې لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږدمهاله حل لاره مذاکرات دي او د محاصرای او جګړې په نتیجه کې ستونزې نورې هم پیچلې کیږي، نو پکار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره خپل کوشونه تیز کړي او راتلونکي کې د کېدونکو ممکنه خبرو اترو په مهال د کشمیر په ستونزه په ځانګړې توګه خبرې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز او رسمانې په لاهور کې د یوې کارخانې د غورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دغه پیښه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې وه یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا ګارډین رسمانې په افغانستان کې د ډیرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانی منصوبه بندۍ په ناکامۍ لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې د دغه ښار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یادې ورځپاڼې ته ویلي په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان و. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي هلو ځلو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نه راایستلي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې میش د ودانیو او خارونو د آبادولو کارپوهه سارا احمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په خارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته خو څوک پرې عمل نه کوي. پکار دی چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړي شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د صحت او خاندانی منصوبه بندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه پوهاوی لري. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مولیان ښه کردار ترسره کولی شي خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي، نو ځکه د خاندانی منصوبه بندۍ مخالفت کوي. ورځپاڼې ته یو مولا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یوه ښځه د حمل له وجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یوه نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جومات د لارې امکان لري. دې لړ کې نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د زن امامانو ملاتړ ترلاسه کړی او تر دې دمه یې په سلګونو ښځې د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اردوونکو په نړیوالو موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. روسیې د امریکایي او برتانوي چارواکو د هغو سرګندونو په وړاندې توند عکس العمل ښودلی چې وایي ښایي په مصر کې یوه روسی الوتکه د بمی چاودنې له کبله نسکوره شوې وه. روسي چارواکو پرون ویل 100 وارې ټینګار کړی چې لا ډیر وختي دی چې ویل شوي د دې هیواد مسافر وړونکې الوتکه د سینا په ټاپو وزمه کې څنګه لوېدلې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبری سانګې رپورت اجمل اند وړاندې کوي.
روسیا پر دې غوسه ده چې ولې امریکایي او برتانوي چارواکي په مصر کې د یوې غورځېدلې روسي الوتکې د نسکورېدو سبب بمی چاودنه بولي. د برتانیا صدر اعظم او د امریکا د استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټې مشر ویلي په هغې روسي الوتکه کې چې د مصر په سیناټا په وزمه کې وغورځېده ښایي بمی چاودنه شوې وي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون د مصر له شرم الشیخ څخه د خپل هیواد د هوایي شرکتونو د الوتنو ځنډیدو ته په اشاره وویل ډاډمن نه دی چې روسي الوتکه د تروریستانو لخوا د بمی چاودنې له کبله لوېدلې، خو نوموړي په دې پیښه کې د بمی چاودنې احتمال رد نه کړ. ډیوډ کامرون وایي البته چې زه او زموږ د کارپوهانو ډله ډاډمن نه یو چې د تروریستانو بم به د روسي الوتکه راغورځولې وي، خو که چیرې استخباراتي معلومات همداسې وي وروستۍ نتیجه ډیره دې ته ورته ښکاري. نو زما لخوا شرم الشیخ ته د الوتنو د بندولو اقدام پر ځای اقدام دی. د برتانیا د صدراعظم ډیوډ کامرون دا څرګندونې د دې سبب شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ټلیفون وکړي او د ډیوډ کامرون پر خبرو انتقاد وکړي. ولادیمیر پوتین ویلي دا ډیره مهمه و چې د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څیړنې د ډلې پر معلوماتو اتکا شوی وای. په مسکو کې د روسیې صدر اعظم ډیمیټری میدویډیف د دې هیواد په کابینه کې پرون په وینا کې له ټولو روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په مصر کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه څیړنو او د هوایي خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. دیمیټری میدویډیف وایي په یاد باید ولرو چې ډېر زر به د څېړنو وروستي نتایج اعلان شي. غواړم تاسو ټولو ته په جلا جلا توګه دنده درکړم چې د هېواد د هوایي چلند له ټولو چارواکو سره پر هر هغه ځای کې همکاري وکړئ چیرې چې زموږ الوتکې الوتنې کوي او باید لا ډېر امنیتي تدابیر ونیول شي. بلخوا د سی ان ان تلویزیوني شبکې د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوي رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې کسانو په دې روسي الوتکه کې بم ځای پر ځای کړی و. د امریکا د استازو د مجلس د کورنی امنیت د کمیسون مشر هم پرون د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل ټولې نخنیخانې داسې ښیي چې روسیه الوتکه د داعش ډلې د بمي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې. سپینه ماڼۍ هم وایي هغه معلومات چې امریکا مطالعه کړي د برتانیا د هغه شکونو ملاتړ کوي چې دا روسیه الوتکه ښایي د بمي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د روسیې د یو هوایي شرکت ایربس A320 الوتکه د اکتوبر په 1/3 په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرزبورګ ته الوتا د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره 240 کسان ټول په پیښه کې وژل شوي. په دې اړه د مصر او روسیې یو ګډ کمیسون څېړنې کوي خو داسې ښکاري چې د څېړنو نتایج ښایي ډېر وخت ونیسي.
اجمل اندو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول درنو ودونکو، هغه روسیې تبا چې غواړي خپل هیواد پریک دی او په امریکا کې سیاسي پناه واخلي شمیر یې په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د کرملین لخوا د روسي پر سیاست مضبوط گرفت، د هغه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد شتون او د جنسي لګکیو پر ضد د حکومت توپیر چلن هغه سدي چې کتونکې د روسي وګړو امریکا ته د پناه وړلو د هڅو تر شا مهم وجوهات بولي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي رپورت له هارون باچا نه ورو.
د هغه شمیرو تر مخه چې د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګې د امریکا د کورنی امنیت ادارې څخه ترلاسه کړي، په روان 2015 کال کې 1,445 روسي اتباعو د امریکا حکومت ته په هغه هیواد کې د سیاسي پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي دي. دا پرله پسې دریم کال دی چې له هغه راهیسې چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې ولسمشر شوی، د روسیې وګړو امریکا ته د پناه وړلو درخواستونو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د کډوالۍ چارو امریکایي وکیلان وایي ښایي دا وروسته له هغه وي چې روسیې ولسمشر هغه لانجمن قانون لاسلیک کړ چې هدف یې د هغه هیواد پر جنسي لګکیو یو لړ قدغنونه لګول وو. د غربي هیوادونو حکومتونو د پوتین لخوا د دغه قانون لاسلیک کول غندلی دي او د بشر حقونو ډلې ویلي چې د یاد قانون په ترڅ کې د روسیې خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې جنسي لګکي وځوروي. خو پوتین بیا ویلي چې د یاد قانون یوازینی هدف د کوچنیانو ژغورل دي. په امریکا کې له پناه غوښتونکو روسي وګړو سره کار کوونکي ځینې فعالان بیا وایي چې له دوی څخه ډېری هغه هم دي چې د هغو د سیاسي نظریو له وجې د روسیې فاسد چارواکي تنګوي او حتی د مرګ ګواښونه ورته کوي. لاغ راهیسی چې پوتین د روسیې ولسمشر جوړ شوی، نوموړي یو شمېر داسې پالیسۍ مخته راوړي چې ګڼل کېږي په ترڅ کې نوموړی غواړي د کرملین پر سیاست خپل کنټرول مضبوط کړي. د یادولو ده چې روسیې وګړي تر هغه څو چنده زیات د سیاسي پناه درخواستونه چې امریکا ته ورکوي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته لیږي.
هارون باچاو چې تاسو ته په نړیوال موضوع یو رپورټ وړاندې کولو، نړیوال رپورټونو په موضوعګان باندې تاسو ته رپورټونه نور هم لرو. د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1,000 افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو له مخې چې پرون خبرې شوې، جرمني له داسې یو وضعیت سره مخ دی چې سږ کال 1,000,000 کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي د هیواد ته په ورغلو تازه کډوالو کې له شامي وګړو وروسته دویم ځای د افغانانو دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورټ کې اورو.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,050,000 افغان، سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ 1,000 تن افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي دوه چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټی مایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټی مایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطه طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات
اند اخ ام فی مایزر وای د اکتوبر په میاشت کې او د ټول کال په اوږدو کې افغانستان د کډوالو لپاره د سیمې په هیوادونو کې دویم ځای لري. دا د منلو نه ده. موږ د افغان حکومت سره توافق کړی او د کډوالو دومره لوی بهیر نه غواړو. د متوسطه طبقې افغانان چې ډېرې د کابل اوسیدونکي دي په زیاتېدونکو توګه د پناه غوښتنه کوي. موږ د افغانستان له حکومت سره پریکړه کړې چې افغان ځوانان او متوسطه طبقه باید په افغانستان کې پاتې شي څو خپل هیواد آباد
کړي.
افغانان د ډېرو ستونزو په ګاللو ځانونه له ایران، ترکیه او له هغه ځایه یونان ته رسوي. تر هغې وروسته مقدونیا او بیا سربیا او یا کروشیا ته مخه کوي. دوی بیا هڅه کوي چې د شنګن حوزې هیوادونو لکه هنګري او سلووینیا ته ځانونه ورسوي. تر هغې وروسته جرمني او اتریش ته د تلو هڅه کوي چې هلته هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځه اروپا کې د ساړه ژمي په رارسېدو ډېر پناه غوښتونکي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه د داود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوښتو په انتظار دی څو له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نوموړی وایي
If they close the borders it's very hard for
داود وای کچيري دوی پولي وتړي دا به د ټولو لپاره ستونزمن شي. د افغانانو، سوریانو او عراقیانو لپاره ځکه د هوا سړیدل زموږ ته ټولو لوی ستونزه ده. موږ سره خزي او ماشومان دي. لا اروپای ټولنې غواړو چې خپل پولي ونتړي ځکه موږ بدل تاسو وکړو. هیڅوک نشي کولای بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. دا یوازې داود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي، بلکې لسګونه زره کډوال د بالکان او د ختیځې اروپا په هیوادونو کې منتظر دي ټول ویدیز اروپا ته د رسیدو لارې ورته پرانستل شي. خو جرمني چې هر ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي وای نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
درنو اودونکو، په افغانستان کې د پی ام بی پولي ډاکټرانو ټولنه د کندوز د پیخي په اړه د امریکا او افغان حکومتونو د څېړنو نتایجو ته انتظار باسي. دغه ټولنې چې د زیارت په ورځ په کندوز ولایت کې د خپل یو روغتون د بمبارۍ په اړه لومړی رپورټ خپور کړ، یو ځل بیا یې ټینګار وکړو چې په دغه روغتون کې هیڅ کوم وسلوال شتون نه درلودو. تیره میاشت اکتوبر په دریمه نیټه امریکایي ځواکونو په کندوز کې هغه مهال د بی پولي ډاکټرانو روغتون باندې بمباري وکړه چې دغه ښار وسلوالو طالبانو نیولی وو. یوسف زدران په دې اړه دا رپورټ لري.
د کندوز د پیښې او دغه ولایت له سقوط څخه له یوې میاشتې ډېر وخت تېرېږي، خو د کندوز او یا په دغه ولایت کې د یوه روغتون د بمبارۍ په اړه هیڅ کومې دولتي څېړنې بشپړې شوې نه دي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې بیا خپل راپور بشپړ کړی او وایي چې د ټولو قوانینو خلاف په کندوز کې د دوی یو روغتون په داسې حال کې بمباري شوی چې د بېطرفۍ ټول اصول یې مراد کړي دي. د دغې ټولنې عمومي مشر کریستوفر سټاکس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپل لومړی راپور خپر کړ، ټینګار کوي چې په کندوز کې د دوی په یوه روغتون بمباري تیروتنه نشي ګڼل کېدی. هغه وایي چې دی او همکاران یې په دې اړه د افغان او امریکا حکومتونو څېړنو ته په تمه دي. دی وایي موږ یوازې حقیقت موندونکي څېړنې ته هیله مند یو چې ټول موارد په پام کې ونیول شي. په دې اړه افغان حکومت او امریکا بېلابېلې ژمنې کړې دي او موږ یې نتایجو ته منتظر یو. ښاغلی سټاکس وایي چې دوی په کندوز کې د کار بیا پیل ته ژر زړه نشي ښه کولی او په دې اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د اکتوبر د میاشتې په دریمه نیټه په کندوز ښار کې د بی پولي ډاکټرانو یو روغتون په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شو چې په دغه ولایت کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې وې. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټران وایي چې په دغه بمبارۍ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نږدې 14 نور یې ټپیان شوي وو. د امریکا حکومت بیا په دې اړه بخښنه وغوښته او وی ویل چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي وو چې دا ځای د وسلوالو مرکز وو، خو دا هغه موضوع ده چې بی پولي ډاکټران یې په کلکه ردوي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان لخوا ټاکل شوی د کندوز پیښې د څېړونکو ټیم مشر وایي چې د امریکا حکومت ورته د جبران وړاندیز هم کړی، خو په ټوله کې دغه کار دوی خورا اندېښمن کړي او وایي چې باید د روغتون خوندیتوب ته پاملرنه ډېره شي. میشل هوفمن وایي چې د نړیوالو او بشري قوانینو له مخې دوی د هر ډول ټپیانو او ناروغانو درملنه کوي چې ممکن وسلوال مخالفین هم وي. عسکر، مخالفین او امنیتي ځواکونه ټول یوه پروسه تیروي چې روغتون ته ننوځي. دوی که ټپیان وي دننه انتقالېږي، خو بېوسلي وسلی وی یعنی دغه روختون ته هیڅ وسله نه ده ننبسلی. په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو دغه روختون د څلورو کلونو رئیس فعال وو، خو د دغه پیښې وروسته ډاکټران په ډیرو نورو سیمو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن شوي دي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان خپلو دغو اندېښنو ته په کتو په خپل راپور کې له ټولو خواوو غوښتي چې ټپي که هر څوک وي باید ورسره کینه ونه شي او روغتیایي کارکوونکي نه باید د درملنې له امله تر برید لاندې راشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اردوونکو، یو افغان ښځه چې کینیډا ته تر مهاجرت وروسته یې د هغه هېواد شریعت ترلاسه کړې د کینیډا په نوي حکومت کې وزیره وټاکل شوه. مریم منصف په 1996 کال کې چې طالبانو کابل ونیو یولس کلنه وه. دا هغه مهال له خپلې کونډې مور او دوه خویندو سره کینیډا ته لاړه. مریم منصف د کینیډا د حکومت د کابینې تر ټولو ځوان وزیر ده. فرشته جلالزی نور تفصیل سره.
مریم منصف په هرات کې پیدا شوې او په ډېر ماشومتوب کې پلار مړ شوی دی. د خپلو مرکو کې ویلي چې د پلار د مړینې په اړه دومره خبره ده چې د هرات او ایران پر پوله وشتل شوی دی. منصف یولس کلنه وه چې له خپلې کونډې مور سره د ایران، پاکستان او اردن له لارې کاناډا ته کډواله سوه. دی په کاناډا کې تعلیم کړی او د سره پشمینه په نوم د یوې خیریه ټولنې غړې ده چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ښځو ته مرستې کوي. دا له نږدې اوو میاشتو راهیسې د کاناډا د لیبرال ګوند غړیتوب لري چې څو ورځې مخکې په همدې ګوند کې د پارلمان یوه چوکۍ وګټله. د کاناډا نوي صدر اعظم چې د لیبرال ګوند مشر دی د خپل نوي حکومت په چوکاټ کې د ډیموکراتیکو انسټیټیوټونو وزارت مریم منصف ته ورکړ. مریم منصف پرون د کاناډا د نوي حکومت د یو دېرش کسیز کابینې د غړي په توګه د خدمت لوړه وکړه. منصف چې ماشومتوب یې په هرات او بیا په ایران کې تیر شوی وایي چې د کاناډا په حکومت کې خپل ځای ته د یو ستر امتیاز او ستر افتخار په توګه ګوري. دا چې د ماشومتوب یوه موده په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په توګه ژوند کړی وایي، مور به یې په ایران کې د ژوند لپاره ډیر زیات زحمت ایست، خو په هغه هیواد کې درناوی نه کېده او هره شیبه د تحقیر سره مخامخ و. مریم منصف له کاناډا د هیوینګټن پوسټ خبرونې خبریال ته په مرکه کې ویلي چې مور یې بالاخره په 1989 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې کاناډا ته کډه سي. دا اوسمهال په کاناډا کې د نوي معرفي شوي کابینې تر ټولو ځوانه وزیره ده. د مریم منصف او د هغې د کونډې مور مبارزه د نړیوالو لپاره شاید افغانستان د ښځو د وړتیا یو مثال وګڼل شي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته واپس غړیتوب ترلاسه نه شو، په پاکستان کې سېنټرانو پر دې مسله غږ پورته کړی دی او حکومت نه تپوس کړی دی چې ولې داسې وشو. په دې لړ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سېنټرانو د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی. دا چې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د غړیتوب نه ترلاسه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي، ملیح امیرزاده پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان په سینیټ کې د اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته په دویم وار د غړیتوب نه ملاوېدلو په ترڅ کې له حکومت نه وضاحت غوښته دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو سینیټر سلیم ماندوی والا وایي چې په دې لړ کې په سینیټ کې د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی. دی وایي
موږ په سینیټ کې په دې مقصد د التواء یو تحریک وړاندې کړی دی چې دا معلومه شي چې دا څه وشو، ولې وشو. خو د حکومت د طرف نه راته څه جواب نغلو، موږ نه پوهیږو چې حکومت ولې داسې کوي، جواب ولې نه راکوي، چې ولې 150 ملکونو موږ لا ووټ راکړ او نور ولې رانه کړ. د بشري حقوقو مسله خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده. موږ ډیر عجیبه محسوسو چې ولې پاکستان د بشري حقوقو له کونسله لری کړل شو.
خود زیارت پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت هفتواری خبری غونډې په وخت خارجه دفتر وایان قاضی خلیل الله ویل چې په دې مسله په سینیټ کې د راپورته شوی بحث په لړ کې وزارت یو خبر پاڼه جاری کړې ده. نوموړي ویل یو څو نورې خبرې واضحه کول غواړي او زیاته کړه،
موږ ته 105 هیوادونو ووټونه راکړه،
د دې مطلب دی چې د بشري حقوقو کونسل غړو راته په اکثریت سره ووټ راکړ. بل خبره دا چې پاکستان په نړیوال فورم یو فعال او مضبوط حیثیت ساتلی دی. دا وخت پاکستان د ملګرو ملتونو د شلو مهمو ادارو منتخب غړی دی. د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې ووټ ګټل یا نه ګټل له دې سره تعلق لري چې د هیوادونو ترمنځ باهمي پوهه څنګه ده او ترمنځ یې څه انتظام شوی دی. پاکستان له ډیرو هیوادونو سره داسې ضروري انتظام ساتلی دی خو ځینې وخت بعض ملکونه په آخري وخت د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د دې پابند نه اوسي. د زباني وعدې باوجود کله کله دوی ووټ ورنه کړي چې هغې سره اثر پریوزي.
دا چې پاکستان ته د ووټ نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدی شي، سینیټر سلیم ماندوی والا وایي،
زما په خیال خو دا وجوهات کېدی شي چې د پاکستان پارلمان هغه څه ونه کړه چې مطالبه ترې کېدله. د مثال په توګه نور ملکونو ته خپل ځواکونه لیږل. دویمه دا کېدی شي چې هند نه غواړي مونږ د کشمیر مسله پورته کړو، نو ځکه نه غواړي چې مونږ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاتې شو.
خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې د پاکستان پخوانی مندوب بیرسټر زاهد سعید وایي چې پاکستان ته د ووټ نه ملاوېدلو تر شا څه خاص وجوهات نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی 193 غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې پاکستان د ایشیا پیسیفیک په زمره کې په 500 خالي نشستونو کې خپل سیټ وبللو. د ملګرو ملتونو د بشري کونسل د غړیتوب موده د پاکستان لپاره د راتلونکي میاشت اخره پورې ده. د کونسل غړي د 3 کالو لپاره منتخب کیږي او 2 ځله پر لپسې د غړیتوب پس په دریم ځل ممبر نشي جوړېدي.
ملیح امیرزاده واچی، تاسو په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو کونسل کې د پاکستان د غړیتوب په اړه رپورت وړاندې کولو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي؟ ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي. پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. استاسې پام د روانې غړې اخري رپورت په لور راګرځوم. ډان ورسپانی په پاکستان کې د زلزله ځپلو سیمو د متاثرینو د مشکلاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي د هیواد په شمال کې لری پرتی سیمې چاته چې زلزلې زیات زیان رسولې دي متاثرین یې مرستو ته اړتیا لري. دغه متاثرین په داسې حالاتو کې سرپناه نه لري چې سخته یخنۍ ده. ورسپانه لیکي دا د ریاست ذمہواری ده چې دغه خلکو ته مرستې ورورسوي. د مقالې نور ټکی لملیح میرزاده ناورو.
ډان ورسپانه لیکي د روان کال د اکتوبر د 26 د زلزلې پس د متاثرینو لپاره اوس هم د ازمایښ وخت دی. ورسپانه لیکي د هیواد په شمالي برخو کې که یو طرف ته زلزله ځپلي خلک سرپناه نه لري، نو بل پلو سخت یخنۍ د دوی مسلې لا پسې زیاتې کړې دي. په ځینو ځایونو کې خیمې او کمبلې نه دي رسېدلې او په کومو سیمو کې کم مرستې رسېدلې هم دي، نو هغه کافي نه دي. ورسپانه زیاتوي له دې سره په زرګونو هغه کسان چې زلزلې کورونه تباه کړي دي په داسې حالاتو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي چې درجه حرارت منفي ته رسېدلې او مخې ته یې واورې او بارانونه دي. د زلزلې تر ټولو زیات نقصان چترال، شانګله او کوز تیر کې شوی دی. ورسپانه لیکي دا رښتیا ده چې د غلری پرتو سیمو ته رسایي ګرانه ده او سخت موسم د ژغورنې هلې ځلې متاثره کړي دي. خو بیا د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې په اداري تنقید په ځای دی چې په امداد رسولو کې وخت واخستلو. چارواکي وایي چې د متاثره سیمو خواوشا 15% حصې ته اوس هم مرستې نه دي رسېدلې. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې ریاست د دغه شان پیښو په وړاندې پوره تیاری نه لري. د ورځپاڼې په خبره که څه هم د دغو سیمو اوسیدونکي د سختو او کړاوونو په وړاندې ډېر کلک دي، خو دا به ورسره زیاتې وي که دوی په داسې حالاتو کې یوازې پرېښودل شي. ورځپاڼه لیکي انتظامیې د مسلې یو حل دا ورکړی دی چې متاثرینو ته د په سکولونو کې ځای ورکړي، خو پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د زلزلې پس څومره ودانۍ خوندي دي. د یوې اندازې سره سم په سیمه کې په زلزله کې د 500 زیات سکولونه تباه شوي دي. د ورځپاڼې په خبره وفاقي او صوبایي انتظامیې ته پکار دي چې په لرې پرتو سیمو کې د متاثرینو د سرپناه بندوبست وکړي او ورته د امدادي سامان ورسوي. یوازې ریاست وسایل لري چې په لرې پرتو سیمو کې متاثرینو ته رسایي ولري. ورځپاڼه لیکي له یخنۍ د بچ کېدو خیمې او کمبلې د متاثرینو مرسته کولی شي، نو ځکه دا د باید په سمدستي ډول دوی ته ورسول شي. بلخوا د زلزله ځپلو کسانو د خوراک او صحت ضرورتونو ته هم باید پام وکړل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو